اشتې د دروښتمی او تر دروښتمی نه چې ترمنځ د سپوږمۍ په هغه ساحه کې کښته سي چې تر دې وړاندې نور سپوږمکۍ نه دی ورکښته سوي او فضایي څیړونکو په اړه لږ معلومات لري. د سپوږمکۍ د جولای پر 14مه د هند په جنوب کې په اندرا پردیش ایالت کې د ساتیش دوهوان له فضایي مرکز فضا ته توغول سوي وه. هند څلور کاله پخوا هم هڅه کړې وه چې د سپوږمۍ دې برخې ته سپوږمکۍ ولیږي خو بریالی سوی نه و.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې ډرامې درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. تاسو به د هیلو وړانګې ډرامې په تیرو برخو کې اوریدلی دی چې غونچه ګل د تل په څیر کلي ته سودا راوړې وه. شمس ترې بسکیټ اخیستل خو پلار یې حاجي شیرین ورته وویل چې لومړی د بسکیټو تاریخ وګوره. د حاجي شیرین اندېښنه پر ځای ده. ځینې هټیوال د خوراکي توکو د پیر او پلور پر مهال د خوراکي توکو نیټه نه ګوري چې دغه چاره د یو لړ روغتیایي ستونزو لامل کیږي. نو د خوراکي توکو د اخیستلو پر مهال د توکو نیټه خامخا وګورئ، ځکه چې تاریخ تیری توکي په ماشومانو کې د مسمومیت لامل کیږي. راشئ چې د هیلو وړانګې ډرامې نوې برخه واورو.
یار مورې، خدای دې راته ژوندۍ لره. د ډېره موده مې ستا د لاس خواږه خجور نه و خوړلي، او دا خوند مې د دنیا په خوړو کې ونه مونده. ډېر خوند یې وکړ مور جانې. ته صبر چې زه یې عکس او ویډیو هم واخلم او په خپله ستوري کې نشر کړم. دا دې څومره ښایسته راغلل.
چې زمانه زویه، دا لوبې پرېږده، زر زر دې خجوري وخوره. ټول ورسته او دا تلیفون.
نه مورې، داسې مه وایه. نړۍ اوس ډېر پرمختګ کړی دی. تلیفون خو د ژوند یوه برخه ده. ته صبر چې یو کورنۍ عکس واخلم، زه به درنږدې شم. دا دی.
بس ته زویه څومره عکسونه اخلي. ما څومره په مینه تا ته خجوري راوړي، زر زر یې وخوره کنه.
دا به دې ورته سهار چیکې راوړي وای. او ښځه ودلې ده چې مخکې له مېلمنو سره شک وخوړم.
خیر دی او سړیا، پرېږده چې نوشي جانې کې له اوږدې مسافرۍ نه راغلی دی.
خیر دی پلار جانه، د مور د لاس پخلي پسې خفه شوی وم، ځکه پرې نه مړېږم. ځه خیر دی، تشویش مه کوئ، ډېر نه خورمه.
درودشه درودشه زویا، خو لږ پام کوه چې ناروغ دی نه کې.
مورې د خجورو قبر نه لري که چې زړه مې ترې نه صبرېږي، اسې نه چې په رښتیا ناروغ شم.
ښه شر زمانه زویا، اوس به اصلي خبرو ته راشم. ما خو تر خپل وس او توانه درمانده مصرفونه وکړل، او په خارج کې مې درمانده درس او سبقې وویلې. اوس نو نستا وار دی چې د خپلو مصارفو لاس برابره ګټه وکړي او پیسې وګټي. پیسې
پلار جانه، زما خو زړه دی چې څه موده پس بیرته خارج ته لاړ شم، او هلته خپله مصاري وکړم او بیا راشم. پیسې خو هر وخت ګټل کیږي و پلار جانه.
ګوره شر زمانه زویه، تر کومه به زه ګټم او ته به څټې؟ درس ته خارج کې وویلې، نور ته بس دی. ګوره زه دلته یوازې یم، ته مې مټ او بزوشه، سیالي او شریکي لرو، باید د پیسو او شتو خواندان شو. پوه شوې او که نه؟
د شیر زمان پلاره، زوی خو مې بده خبر نه کوي. پرېږده چې خپل درسونه ووایي، د کلي دښمني پرې مه کوه، بس چې ته پرې اخته یې.
وښځې ته د غلي په خپل ځای کښېنه، په دې خبرو ستا سر نه خلاصېږي. ولې زه خو یې څه دښمن نه یم، زه په خپله ګټه او توان ډېر ښه پوهېږم. پوه شوې که نه؟
زویه ته مه خفه کېږه، ته دې خپل چای په خوند وڅکه، زما او پلار دې تل همدغه حالي.
لا حول ولا.
خیر دی خیر دی پلار جانه، حوصله ښه ده. دوه ورځې ژوند دی، راشئ چې په ګډه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړو. مسافرۍ کې مې ډېرې خوږې او ترخې ولیدلې. کور باید د مینې او محبت ځای وي، تیر شي له دې ترخو خبرو نه.
وای زویا، ته خو په رښتیا خفه شوې، په دې خبرو پسې مه ګرځه. زه او پلار د دې خبرو سره عادت یو. ته ځان مه خفه کوه، شکر دی ملک اصغر غوندې پلار زما په شان مور لري.
ایله با ایله چې یوه د کار خبره دې وکړه وښځې، زما زړه دې خوشحاله کړه. خیر اوسه او د شر زمان مورې.
زه هر کله ښې خبرې کوم، او سړی خو په تا ښې نه لګېږي.
دا دی دا بیا دې پیغور راکړه. خیر، د خپل زوی لپاره به څه نه درته وایم، پوه شوې که نه؟
خیر ویسې، خو د زوی لحاظ خو دې کوې. خیر دی چې زما پروا نه لرې.
لاره مې ولې نه وښځې، خوشې ګلې ګزارې مه کوه که نه.
پلار جانه، ادې مې خوشحاله ده، هسې دې ځوروي او درسره ټوکې کوي.
او خوشحاله خو ډېره ده، خو ټوکې موکې نه کوي. ګوره که نه، چل چل کې خپل زړه را باندې تشوي.
زه ښه ده وسړی چې پوهېږي. خو
مورې دا خبره مه کوه، ښه هر وخت ښه وي. تاسو دواړه دې الله پاک تر ډېره راته ژوندي لري. مینه مو نور هم ډېره شه.
ګلالۍ، نن مې له ستنارو هندارې نه یو کتاب واخیست چې د پاکۍ په اړه ډېرې خبرې پکې دي.
ښه، کومه دی ملالۍ؟ ته یې راوړه چې دواړه یې وګورو.
دا دی، دغه کتاب یادوم. ملالۍ، تی په لوړ غږ ووایه څه پکې لیکلي.
واړو، ها واخلئ چې تازه میوه مې درته راوړې ده، په ګډه یې وخورئ.
ژوندی اوسې ترور جانې.
ژوندی اوسې ترورې، ما ته به دې غږ کړی وای مورې، تا ولې ځان په عذاب کړ؟
خیر دی لورې، دارو موشه، تازه میوه تاسو ته ډېره ګټه لري.
رښتیا وایې مور جانې، ښه ده چې پاکه دې مینځلې م ده.
شمسه، خبره شوم چې تل خیرن او بازاري شیان خورې، ډېر پام ورسره کوه.
نه ترورې، نوره مې تر توبه ایستلې ده، نور نه خورم.
آفرین، ښه کوې. ښه نو، اوس هم میوه وخورئ او مو کتاب ولولئ.
سمه ده، سمه ده مورې.
ته صبر، دا زنګ د چا دی؟ او دا خو د ملالۍ پلار دی. سلام علیکم، تر اوسه په بازار کې؟ هو خیراتو، مخکې مې په دې خاطر زنګ وهه چې هغه سودا دې له یاده ونه وځي. ښه ښه.
ګلالۍ، راشئ چې لومړی عکسونه وګورو. ملالۍ، پیل یې کنو؟ ښه نو راځئ چې له اولې پاڼې یې پیل کړو.
بېخي سمه ده.
څومره ښایسته کارپینګیانې پکې رسم کړي دي. وګورئ، دې عکس کې لاسونه مینځي، هلته صابونه مېښودل شوی. مطلب څه دی ملالۍ؟ مطلب یې دا دی چې ته له خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابونو مینځئ.
څومره ښه، د دې عکسونو له مخې هر څوک پوهېږي.
هغه دی، هغه بل عکس کې یوه ښځه غوا لوشي.
د دې عکس مقصد دا دی چې باید مخکې د غوا له لوشلو نه خپل لاسونه پاک ومینځو.
شاباسې ګلالۍ، بالکل همداسې ده.
مور مې تل هم داسې کوي، له مورجانې نه مې زده کړي.
ښه نو، ته له پخوا نه پوهېدې، هسې دې ځان غلی کړی و چالاکې. دې بل عکس ته وګورئ، هغه کس کې ناراب ته روان دی. په دې خو زه پوه شوم، ما ته مې تل مور پلار وایي کله چې کنارام نه راووتې لاسونه دې ښه پرېمزه، خو زه په صابون نه وینځم.
ښه نه کوې شمسه، ځکه چې صابون د لاسونو میکروبونه پاکوي. رښتیا وایي ملالۍ، پلار مې تل وایي چې پاکوالی د ایمان برخه ده.
د نن لپاره همدومره بس دی. سمه ده شمسه، دا موږ ته داسې دی لکه سبق، خو چې زده یې کړو ښه ده.
بېخي سمه ده.
هو، چې ډېر شي بیا مهرېږي. نو تاسو لږ صبر وکړئ چې زه درنه یو پوښتنه وکړم. ګلالۍ، په کومو وختونو کې باید لاسونه ومینځو؟
کله چې له کنارب نه راوځو باید خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابون سره ومینځو.
آفرین ګلالۍ. شانسه، ته پکې څه وایې؟
زه خو وایم چې مخکې د ډوډۍ خوړلو او وروسته د ډوډۍ خوړلو باید لاسونه پاک ومینځو.
آفرین شانسه، راځئ چې چکچکې ورته وکړو.
که څوک ما په خپل زړه پرېږدي، زه یې مې زده کولی شم.
ښه نو، ته څه شی غواړې؟
داسې لکه ته، اول مې کتاب ولوستو، بیا دې رانه پوښتنه وکړه. لکه پلار مې راباندې په قهر نه شوې او نه دې لکه خیالي وزورولم.
شمس نه فرمایې شي سبق غواړي.
واله کش هغه، حوصله کوه. خیر دی، دا تاوان دې زه درکوم.
رښتیا وایي شاغه، ته خو پخوا داسې بې حوصلې نه وې، اوس در باندې څه شوي؟
ما ته م شاغه وایي شاغه، د ګلینې اوبه مې څکلې دي. مصیبت خان له غله نغلا وکړه، اوس یې نه پرېږدم.
پوهېږم شاغه، پوهېږم.
پس څه شي پوهېږي؟ ولا که په خاورم پوسې، خلک میلمه ته چای راوړي، ډوډۍ راوړي، تا وږي تږي دلته کینولي او کیسې دې راته شروع کړي.
نه شاغه، داسې نه ده. اشوق ډېر میلمه دوسته سړی دی، سترګې مړې دي، خو وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، سړی کمزوری دی.
خیر، دا خبرې به دلته پرېږدو، خو همت مصیبت رانه نشي خلاصېدلی.
غلی شه، ولاکې څه وکې، دومره نو باتور هم نه یې.
وخاندئ، ښه وخاندئ. غواړې چې میراو ته مو په لاس ورکړم؟
نو چې ته مونږ په لاس ورکړې که نه، نو ته رانه چېرته خلاصېږې؟ ورته وایو چې ټول پلان د شاغه و.
ګل خبره دې وکړه، چې نه منې د خپل بابا پندونه، آخر به وکړي ارمانونه.
خیر، نو تاسو وایئ چې زه څه وکړم؟ زما غریب زرګون به څوک راکوي؟
خیر دی، د پیسو چاره به دې مونږ وکړو، خو ګوره چې ته مونږ ته غم مه جوړوه.
رښتیا وایي، وایي لنډه غر له اوبو نه ډارېږي، همت مصیبت هم له خبرو نه ډارېږي، هغه یې کیسه کم نه دی.
چې داسې ده، مهرباني وکړه زرګون مې ته راکړه، زه به هېڅ هم نه وایم.
ته اوس غواړې چې هم له همت نه زرګون ووهې او هم له چنارګل نه؟
نو څه وکړم؟ تاسو ووایه، زه پیروز استاد ته څه ځواب ورکړم؟
وایم کور دې له غلې ډک شه، دا د فیروز استاد ستا له پیسو سره څه؟
او ساده ګانو، زه دومره پیسې له کومه کوم؟ پیسې د فیروز استاد دي، د کلینری پیسې رانه وهلي دي. په خپله فیروز استاد راته ویل چې که همت خان پیسې در نه کړي نو میراو ته په لاس ورکړه.
څه څه څه، استاد فیروز هم د اوبو د غلا نه خبر شوی؟
کور دې له غلې ډک شه، ته اوس دا ووایه چې فیروز استاد له دې نه خبر دی چې موږ او تاسې له همت سره ملګرتیا کړې وه؟
نه نه، د همت مصیبت له غلا نه خبر دی، خو له موږ او تاسو نه لا خبر نه دی.
کور مو له غلې ډک شه وخلکو، لکه چې خبره لاړه ډنډوره شوه.
دا چې موږ او تاسو نه خبر نه دی ښه خبره ده، اوس به موږ او تاسې یو بل کار وکړو.
کوم کار؟
داسې به وکړو چې درې واړه به لاړ شو د استاد فیروز څنګ ته، هغه سره به مشوره وکړو. کوم کار کې چې مشوره او سلا وي هغه دې بلا وي.
بالکل، وایم زما د زړه خبره دې وکړه، بې مشورې هیڅ کار نه کوو، هسې نه چې ځان ته کوم بل جنجال جوړ کړو.
یاره، تاسو خو دې ژوندي اوسئ، بالکل ښه خبره مو وکړه.
نو چې داسې ده، په توده کې به سړه نه راولې، راپورته شئ چې ورشو.
بسم الله،
درځئ چې ځو.
رښتیا سنګینه زویه، دا د شیرزمان ستړې میشته تللی وې که نه؟ نه والا پلار جانه، هغه ورځې مې په بازار کې ولیده، ډېر ښه او آرام هلک دی.
رښتیا؟ هغه پلار او دا زوی؟
هغه به خپلې مور شبیبي ته تللی وي.
ترور مې ښه وایي، د ملک اصغر خان مېرمنه ډېره سنګینه او ښه ښځه ده.
وایي که نه چې د ښو به ښه یادېږي، هغه دې ټولې د ښځې او زوی صفتونه کوي، د ملک اصغر به څوک څه یاد کړي. زوی هم ترې خوشحاله نه دی پلاره. څه پوه شوې والکه سنګینه؟ بازار کې مې چې ولیده نو په خبرو کې له خپل پلار نه شکایت شروع کړه، ډېر ترې ګیله من و. خو شیرزمان بیا ښه هلک دی او ډېر ښه فکر او پلانونه لري پلاره. یاره، تر کوم ځایه پورې چې ما اورېدلي او نورو ویلي، رښتیا ښه فکرونه او پلانونه لري، خو چې عملي یې کړي.
روښانه خبره ده، د همدې لپاره یې سبق ویلی دی، باید له خپلو زده کړو نه ګټه واخلي او عملي یې کړي.
کېدای شي چې بېرته لاړ شي، ګمان کوم دا ځل ماسټري وایي.
کومه پوهنځی لوستې ده؟
د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي نه فارغه شوی دی.
حتما غواړي چې سیاست مدار شي.
ای شابس زما لورکۍ، ته څنګه پوه شوې؟
پلار جانه، دومره پوهېږم چې څوک ته ولولي نو ډاکټر شي، که دارالمعلمین ولولي نو ښوونکی شي، چې سیاست ولولي نو سیاست مدار شي.
ملالۍ، ته څه لولې له خیره؟
په دې اړه مې فکر نه دی کړی، خو داسې پوهنځی لولم چې ټول خلکو ته مې خیر ورسیږي.
او له خیره، خو چې اول ښوونځی ولولې بیا به د پوهنتون غمه کوي.
ډېره ښه ده ملالۍ، که ما هم درس ته دوام ورکړی وای اوس به مې ماستري ماخیستې وای.
سنګینه زویه، دې ته مه خفه کېږه، هغه وایي که نه مایي چې هر وخت له اوبو راوباسي تازه وي، اوس هم کولی شي چې امتحان ورکړي او پوهنتون ته بریالی شي.
خدای لوی دی، انشاءالله چې پوهنتون ته به کامیاب شي، د وظیفې غم خو دې لا پخوا کړی دی.
ښه، زه څنګه نه یم خبر شوی؟
باید لکه زما په شان ځان له هر چی خبروه که
نه؟ نه، ما باید پلار جان ته مې ویلي وای، خو له یاده مې ووتل. پلاره، بخښنه راته کوه نو.
خیر دی سنګینه زویه، دا دی اوس خبر شوم، خدای دې وکړي چې کار دې وشي او یو ښه دنده لاسته راوړي.
آمین.
سنگے لالا لمڑانی ماش کے دے سے شیر تاخلے
بیل آغنا پا کتابونو مهنه ای ستا ده خواکی کتابونو با در تواخلم
جوانده واسه سنگین لالا خیر ده سودانی کتاب چه او رنگی مور سر واخلا
که نور چه فرمایشونه لری ویوایا کنا
ده والینی ماش لپار هم دوم رو فرمایشونه بس دی نور بسر گورو
امید جانا دیر پامو که چه پی ویدیو او اکسونو که طول غنده را ولی او کوم څه در نه پاتې نشي، خصوصا هغه شیان چې زموږ فرهنګ معرفي کوي، ځکه دا خارجیانو ته ډېر جالبه دي. دا یوه اضافه بیټریم هم درته راوړی چې کمره چارج خلاص نه کی.
سمه ده، ته بې غمه اوسه
ورونو. یو څو دقیقه نشئ چې کشر ملک صاحب شیرزمان خان تاسو ته غواړي څه ووایي.
د لوی څښتن تعالی په نامه، اول سلام بیا کلام. تاسو ټول ستړي مشئ.
خوشحاله یم چې یو ځل بیا تاسو روغ او جوړ ګورم او نږدې نه تاسو سره خبرې کوم. هغه هم داسې خبرې چې د دې ولس په ګټه دي، هغه ولس چې ماته ډېر ګران دی او تل یې په هکله فکر کوم. باید ووایم چې هر انسان د دې لپاره تعلیم او تحصیل کوي چې له دې لارې نه د خلکو خدمت وکړي، ځکه هغه تعلیم او تحصیل چې نورو ته یې خیر او ګټه نه رسیږي بې ګټې دی او کومه ښه پایله نه لري. نو تل مې دې مسئلې ته پام و چې د تحصیل تر څنګ باید د خپلو خلکو په فکر کې اوسم او داسې کار وکړم چې ولس ته مې ګټه ورسیږي.
کور ودان، ژوندی اوسئ. شیرزمان خان لتانه زموږ تمه همدا ده.
محترم مولوی صاحب او درنو مشرانو، زه په همدې موخه راغلی یم. څنګه چې راورسېدم اکثرو کلیو ته لاړم او د کلیوالو ژوند مې له نږدې نه ولید. یقین وکئ چې ټولو خلکو مشکلات درلودل. د خوشحال خیلو کلی کې هم مشکلات شته، خو د دې کلی تفاوت له نورو کلو سره دا دی چې دوی د ښه ژوند کولو لپاره هڅه کوي، خو لکه چې وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، لاسونه یې تش دي.
هو، زموږ ولس له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو که چیرې ټول سره یوځای شو نو کولای شو خپل مشکلات سره حل کړو.
خوشحاله که ډېره ښه خبره دې وکړه. نو په کوم نیت او پلان چې زه راغلی یم، غواړم چې د هماغه پلان له مخې مخکې لاړ شم. که څه هم په دې اړه ما ټولو مشرانو سره خبرې کړې دي او پایلو ته هم رسیدلی یو، خو اوس دا پلان تاسو سره هم شریکوم او زما تمه تاسو نه دا ده چې ما سره په دې مقصد کې ملتیا وکړي.
هغه وایي کنه د خیر په کار کې تادی په کار ده. دا خو د خیر کار دی، مونږ ټول در سره یو.
مننه ملک صاحب. خبره دا ده چې مونږ له هیواد نه بهر یو خیریه ټولنه لرو چې هغې کې اکثر از مونږ او ستاسو خپل خلک دي. هغو خلکو سره مرستې کوي چې هیواد کې دننه لویو لویو ستونزو سره مخامخ دي. نو ما یو کال د مخه د خوشحال خیلو کلي په هکله هغې ادارې ته پوره معلومات ورکړي وو او د دې کلي یو څه ویډیوګانې مې مور سره شریکې کړې وې. هغوی را سره د مرستې ژمنه وکړه.
کورې ودان، بچی لوی.
درنو مشرانو، په دې کلي کې الحمدلله ډېر روښان فکره او باسواده خلک شته. نو دې سیمه کې د یو فرهنګي مرکز موجودیت ډېر ضروری دی. مونږ د ولس لپاره ډېر امکانات نه لرو، یوازې کولای شو د دوو کلیو لپاره یو فرهنګي مرکز جوړ کړو. د دې مرکز لومړنی کار به دا وي چې ولس یو موټی او متحد کړي.
وایم کور مو له غلې ډک شه، وایم لاسونه ورته وپړکوئ.
مننه، کور مو ودان اوسه. د نن لپاره هم دومره بس دی. اشقوله راته اشاره کوي چې د غرمې ډوډۍ تیاره ده. مونږ تاسو درنو کلیوالو ته میلمستیا جوړه کړې ده. راځئ چې ټول په ګډه هم د آزاده فضا کې ډوډۍ وخورو.
وای، تا خو دلته ولاړ دی. ته صبر، زه به په داسې لار لاړ شم چې استاد فیروز او شاغه مې ونه ویني. د هغو موټرو شاته به پټ پټ لاړ شم.
اله خوشحال خیل کلیواله، اله اله له خره سره سې موټر ډک ده. اله خیجه خیجه خوشحال خیل کلیواله، کوس کلی بر کلیواله، اله خوشحال خیل والا، خوشحال خیل والا.
شاغه والکه، تا ته وایم.
څه وایې استاد جانه؟
هغه همت مصیبت نه دی.
کوم یو؟
هغه چې د موټرو شاته پټ پټ روان دی، ګوره هسې غلی غلی روان دی.
ومیلید ومیلید. والا رښتیا وایې، همت خان دی. ته صبر چې زه ورسم.
صبر وکړه چې زه هم در سره لاړ شم.
راځه استاده.
لکه چې ویني لیدم هغه موټر کې به لاړ شم.
الکه احمد خانه، چیرته له خیره؟
خیر کې خدایه، غږ خو آشنا دی. لکه چې ویلیدم
چیرته له خیره او ناسوانه ولې د خپل کلي په موټر کې نه دي چې پردي موټر پسې منډې وای
اخ ګیر یې کړم اوهو تاسې یاستئ تاسې دلته څه کوئ
دا خو زموږ ځای دی ته وایه ته دلته څه کوې
زه خو لږه سودا اخلم بیا ځم
کاکا مخکې له دې چې سودا پسې لاړ شي دوه درې خبرې مې در سره کولې
ښه خیر دی وي دا څه خبره ده چې دومره ورته ورختا یې
همداسې چې ته یې په اخستلو کې ورختا وې موږ یې په بیرته اخستلو کې ورختا یو
والا فیروز استاد په خبرې دې پوه نه شوم د څه شي په بیرته اخیستو کې ورختا یې
د زرګون په بیرته اخیستلو کې چې په چل او دروغ درانه واخیسته
تا ته څه وایې ما له چا نه پیسې میسې نه دي اخیستې هغه هم زرګون خوشې تور مه لګوه
تور نه دی حقیقت دی پوهېږې موږ همغه وخت پوه شو چې ته په ناحقه یې خو د خلکو لپاره مې غږ ونه کړ چې سپک او غل به معرفي شي
هسې لګیا یې په زور رانه یو غیران هم نه شي اخیستی زرګون خو لا غټه خبره ده لاس دې خلاص توره دې تیره
ګوره احمد خانه جنگ او جنجال مو جوړاوه شرم دې درته
وای ما د چانه پیسې نه دی اخیستی او نن چاته پیسې ورکوم
لا حول ولا مم مجبوره و چې په زور به درنه واخلم
زور م ترملا او توره مو تیره هر څه چې کولای شي وی کوي
وا استاد موټر ډک شوی دی نه زی من پته ما او ته بیغمه بابا
اوهو الا استاد چې موټر ډک شوی دی همت سر به بل وخت ګورو خیر دی همت مصیبته بیا به سره حساب کوو
لاس د خلاص توره دی تیره
شیر زمان خانه پوهېږي ژرنده ته په راتګ دې ډېر خوشحاله شوم
خوشحاله اوسې اکا وایي چېرته چې زړه لاړ شي هلته په خیم ځي
وایم قربان له پوه هوښیار سړی شما چې هره خبره د کاڼي کرکه وي
واخله چای دې چې سړیږي دا توره ګوړه مور سره وخوره چې خوان در کړي
ستاسو د چای او تورې ګوړې صفتونه زمون کلی کې هم کېږي خو بیچارهګان زما د پلار له ډاره ستاسو ژرندې ته نشي راتلی
هو پلار دې لږ څه تریخ غوندې سړی دی خدای دې سام کینو
هو پلار مې لږ نه چې بیخي ډیر تریخ دی سم مرچکی دی مرچکی خو زه کوښښ کوم چې قرار قرار یې په عادتونو کې تغییر راولم ښه به شي انشاءالله
وایم خدای خو دې ژوندی لره شیر زمانه
سلامت اوسې چنار ګله ریښتیا خوشحاله که خبر شوی یم چې همدې ژرنده کې اوسېږې او خپل کور ته نه ځې
هو والا همدلته اوسېږم
مطلب کور دې همداسې تش دی
هو تش تور دی
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه ودې نه ویل چې د خوشحاله که د کور پوښتنه دې ولې وکړه
چنار ګوله لکه څنګه مې چې له کلیوالو سره د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو خبره یاده کړه د هغه مرکز لپاره یو کور ته اړتیا لرو خوشحاله که ستا نظر څه دی
زه په کې څه نه وایم خو زما زړه نه غواړي چې نور هغه کور ته لاړ شم
اوبخه خوشحاله که چې زړې خاطرې مې در یادې کړې خفګان مې در باندې نه لورېږي
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه دومره درته وایم چې ډېر ښکلی کور دی خیو بلری خ سورای لری سم جوړ کور دی
خوشاله کا رضا کور دی ما ترکه چې د فرهنګي مرکز پکې جوړ کو هر شرط چې لری زی منم
کور دل سر نظر شه شیر زمانه د خپل کور وګڼه ته چې زموږ لپاره دومره خواري او زحمت باسي ولې زه پکې یو کور نشم درکونه
ژوندې اوسې خوشاله کا ته خو خبرې چې دا پیسې زما نه دی دا پیسې د حق خیریه ټولنې دي چې د خلکو د خدمت لپاره یې راټولې کړې دي او ماته یې راکړې دي یعنې د کرایې لپاره یو اندازه پیسې لرو
شیر زمانه که خفه کېږي نه په دې هکله به بیا خبرې وکړو
خواښه مې ده بیا به په تفصیل سره خبرې پې وکړو
توبه خدای توبه اوس ته دومره شوې چې بې له د ما د مشورې نه هر کار دی چې زړه غواړي کوې څه فکر کوې چې پکل تا دې خلاص ده که نو هر کار کولی شې واه واه او ته بیا له هغو سره ملګرتیا کوې چې د ما هېڅ نه خوښېږي
څه کوې و د شیر زمان پلاره پرېږده چې خپل کارونه په خپله سرته ورسوي مې ځوروه په ښو بدو ښه پوهېږي
ته ما غږېږه ښځه همدا تا خراب کړو تل یلې ما غیبونه پټوې دا دی اوس چې لوی شو په خپل سر شو دی خامخا کوم هدف لري خو له ما یې پټوي
هېڅ هدف نه لري غواړي خلکو ته یې خیر ورسیږي
لا حول ولا دی به خلکو ته څه خیر ورسوي د خلکو په ځای دې لومړی خپل مور او پلار نه خبر شي ولې موږ حج ته نه لېږي ټول غریب او بیچاره خلک حج ته لاړلو ښځې او د ملک زارغان غوندې سړی لا پاتې دی تر اوسه مې عجم نه دی کړی یا هغه د نقد راکړي چې هر کله مې خوښه وه هشته به لاړ شم.
دې سرزوره سړی یې.
ښه ده ښه ده، ما ته سرزوری وایې او د هغه د ټولو کارونو نه دفاع کوي. فرین دوي نو ودره چې غږ ورته وکړم او ستا مخکې پوکم چې ته هم پوه شې. والا کشر زمانه.
ها پلار جانه څه دې ویل؟
ته یو ځل دلته راشه چې در سره کار لرم.
مه کوه و سړیه، هغه هم ځوان دی بې تجربې دی، کوم خبره بې درته کړي بیا به خفه یې.
زه ورته دا حق نه ورکوم، پوه شه که نه؟ والا کشر زمانه.
سلام علیکم.
راشه دخواته کینه، دلته کینه. آفرین.
خدایه توبه.
او ښځه ته ځه او د شپې د ډوډۍ غم وخوره، موږ یوه شپه یوازې پرېږده، پوه شوې؟ ورځه.
ښه سمه ده، دادې لاړم.
پلار جانه څه دې ویل راته؟
ښه، مور دې ویل چې نن د خوشحال خېلو کلي ته تللی وې، دا رښتیا ده؟
هو پلار جانه، لږ کار مې درلوده.
لومړی دا ووایه چې ته د مور او پلار لیدو ته راغلی او که چکر ته؟
دواړو ته پلار جانه.
ته خو یوازې په چکرونو کې اخته یې، هغه ورځ د ټول کلي ته میلمستیا جوړه کړې وه. ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې ته ورته میلمستیا وکړه؟ حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ در کړې وای. تا ته
د ولس خبره وه، او بله دا چې دا ټول پلان زما وو، د هغوی نه وو.
ته اوس دې سادا ته وګوره، که تا ورته میلمستیا کولی نو خپلې حجرې ته به دې راوستي وای.
پلار جانه، ما ځکه د خوشحال خېلو کلي کې ورته میلمستیا جوړه کړه چې زه یو مقصد لرم.
زه ستا له ټولو پلانونو خبر یم، پوه شه که نه؟ پلان په خپل کلي کې هم عملي کولی شي.
پلار جانه، ما په دې هکله ډېر فکرونه کړي دي. زه چې کوم کارونه کوم هغه د یوې مرستندوی ادارې لخوا کوم، او د خوشحال خېلو کلی هغوی ټاکلی دی.
د څه شي اداره؟
دا یوه مرستندویه اداره ده پلار جانه.
تاسو لا تر اوسه په دې هم نه یې خبر چې له چا سره باید مرسته وشي او له چا سره نه.
پلار جانه، زه ستا له جنجالونو او دښمنیو سره کار نه لرم. زموږ د ټولنې هدف خلکو سره د مرستې کول دي. دې ادارې ته دوست او دښمن یو شان ارزښت لري.
غلی شه، خدای دې خوار که. تا ته اوس ځان نابغه او موږ درته کم عقلان ښکارو. ته ما ته اوس هم هماغه شیرزمان یې چې پزه به د پلستوني پکوله.
پلار جانه، زه له تا نه ډېره مننه کوم چې ښه دې روزلی یم او زحمت دې راباندې ویستی دی، او زه هم داسې کار نه کوم چې خدای مکړه چاته دې سر ټیټ کړم.
یوه پاکه خبره درته کوم چې که د ما خوشحالي غواړې نو بیا د خوشحال خېلو کلي ته لاړ نه شي. هر کار چې کوي اول باید له ما نه مشوره واخلې او بیا هغه ترسره کړې، پوه شوې که نه؟
درنو اوریدونکو، تاسو با اوریدلی وی چې د ملک اصغر خان زوی شیرزمان له هیواد نه بهر پوهنتون ولوسته او کلی ته راغی. شیرزمان غواړي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ تر کچې زده کړې وکړي، خو پلار یې ملک اصغر خان ورته وایي پیسې وګټه چې شتمن شو، درس او تعلیم دې بس دی. ملک اصغر خان له دې نه ناخبر دی چې پیسې او شتمنی خلاصیږي، ورکیږي، غلا کیږي، ضایع کیږي، خو علم او پوهه ورځ تر بلې ډیریږي، خوریږي او انسان ته عزت او شخصیت ورکوي. شیرزمان د خوشحال خېلو کلي ته راغلی و او هلته یې کلیوالو ته د خپلو پلانونو په اړه وویل چې غواړي د یوې مرستندوی ټولنې په ملاتړ کلیوالو ته خدمت وکړي. کلیوالو هم شیرزمان ته د همکارۍ وعده ورکړه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ساسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د
دهیلو وړانګا. دهیلو وړانګا هغه راډیو ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیو ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي.
د آزادی میلمه.
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي میلمه د پروګرام اوریدونکو، ستړي مشه په دې هیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو، نن په پروګرام کې زه فریده سیال یو ځل بیا ستاسو قربانې او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمن خبریال میلمه ده. از موږ د خبریال عذرا احمدی ده. عذرا جان، په پیل کې دا وپوښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي، او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلې یم او اوس فلحال په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپلې نومړنۍ زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شروع کړلې، چې زموږ د کور ترڅنګ زموږ هم سایکان اوسېدله، نو زما خور چې به مې وو هلته به تللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې د شپږو کالو وم، چې بیا کندهار ولایت کې زرغونانه لیسه دوهم نمبر لیسه ده، هماغه مکتب څخه مې لس ولم. که څه هم په مکتب کې زما انا چې وه خدای دې وبخښي هغه راسته تللې وه په مکتب کې شاملولو، نو دا چې زما عمر اووه کالو ته نه ورسېدلې نو په مکتب کې نه شاملولم. مانا ته یې ویل چې دا عمر یې کم دی او چې هر وخت اووه کالو سوله بیا به یې په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې وه د سواد سره د تعلیم سره یې ډېره علاقه درلودله، او موږ په فامیل کې چار څونه ماشومان چې وزېږو چې هغه شپږ یا پنځه کال ته رسېږي، نو کوشش یې کړی دي زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړي. نو بیا مې انا سپینسر یې وه ډېرې ورته ویلې، نو د هغې خبره یې ومنله. د شپږو کالو په مکتب کې شامل شولم. په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې همالته پیل کړلې تر دولسم ټولګۍ پورې. مخکې د دولسم ټولګۍ فارغه سم د هغه څخه مخکې نعام سنس کې وم، چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سینټر څخه هم فارغه شولم. او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم صنف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجه الکبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و. په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل، ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه، او دا هماغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریاله شم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل، چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته د لې په دغه خدیجه الکبرا فرهنګي ټولنې بل ډیپارټمنټ یا بل څنګه چې وه هغه بیا د یو راډیو فعاله کړې وه چې د میرمن راډیو په نامه وه. په دغه راډیو کې دا چې د زما استعداد په کتو سره د هماغه کورس د خلاصېدو وروسته دوی ماته هملته وظیفه راکړله د پروډوسرې په څېر، چې په میرمن راډیو کې مې خپله لومړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر وم. تر څلور پنځه پورې خبرونې مې هماغه راډیو کولې، لکه څرنګه چې هغه یو محلي راډیو وه. نو ځکه همکاران به یې کم و خو کار به یې ډېر و، نو یو همکار به پنځه شپږ همدومره خبرونې به یې مخته وړلې. نو لومړی مې هماغه خبرونې پیل کړلې، چې بیا د خبرونو د پیل څخه وروسته داسې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي، نو هماغه رسنیو کې ځینې خبرونې چې بیا هغه به خلکو یعنی اساسات ورسره درلودې، بیا ما کوشش کوي چې زه دغه بهتر لکه تفریح خبرونو دغه څخه خپل ځان واړوم. یو بل بخش ته نو بیا راغلم د نیوز بخش ته، چې د رپورټ او د خبر او راپور په برخه کې مې کار شروع کړ، نیوز پریزنټر وم. او د دې تر څنګ مې اسلامي خبرونې پیل کړلې، چې هغه خبرونې مخته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې مې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په هماغه راډیو کې کار وکړ، په میرمن راډیو کې وم. چې بیا د دولسم ټولګۍ څخه هم په دې وخت کې فارغه شولم، د کانکور امتحان مې ورکړ. او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې پوهنځي ژورنالیزم ته کامیاب شولم، چې دوه برخې درلودلې، یوه یې د اماډیکو برخه وه او یوه یې د راډیو او تلویزیون برخه وه. نو زه اماډیکو برخې ته کامیاب شوی وم، دا چې بیا د پوهنتون درسونه را باندې ډېر وه، مصروفیتونه می ډیرو نو بیا می د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته می استعفا ورکړه وظیفه می پریښوله ترڅو زه وکولای شم هغه خپل ښوونځی چې و هغه په سمه توګه باندې هغه خپل زده کړو ته ورسېږم چې بیا ما ویل پلان می درلود چې کله پوهنتون خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بیرته په خپل وخت کې نو چې هغه پوهنتون می ویل خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکښې راغلې یو سمستر به مو ویلي نه وو پوره سوی به نه وو بیا به د کرونا رخصتیانې شوې نو بیا مې د ما وویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغه شي وخت به ډېر ونیسي نو په دې وخت کښې بیا چې د بی بی سي یو پروژه وه د بی بی سي راډیو د ګاک په نامه پروژه وه چې د هغه سره مې د کرونا تېره شوې وه رخصتي خلاص شوې وې چې د هغو سره مې په دغه پروژه کښې د خبریالې په حیث وظیفه شروع کړله د کندهار ولایت خبریاله یې ومه او په دې پروژه کښې موږ چې وو هغه میرمنې چې په کندهار ولایت کښې د کرونا ځپلې وې کارونه یې بند شوي وه یا دوی چې په کرونا کښې دا چې کارنتین وو نو دوی کوم فعالیتونه کول د کور حال یې همداسې د وظیفو د دې ټولو اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما هغو ته راپور ورکوي چې دا هم د خپل فیلډ کښې مې بیا یو کار وو د بی بی سي څخه را وروسته کله چې هغه پروژه خلاصه شوله نو بیا د ټاټوبۍ ویکلي په نامه یا ټاټوبۍ اخبار سره مې کار شروع کړي چې د ترجمانې په حیث باندې ترانسلیټر ومه د خبرونه به مې د درې څخه پښتو ته ژباړله نو بیا مې د ټاټوبۍ ورځپاڼې سره کار شروع کړي د ټاټوبۍ ورځپاڼې سره مې چې هم یو څه وخت کار وکړي بیا د هغه څخه وروسته په پوهنتون کښې زموږ په کندهار پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کښې راډیو فعالیت پیل کړي چې هغه راډیو د محصلینو دپاره جوړه شوې وه تر څو هغوی عملي کار پکښې وکړي خو بیا ښه پرمختګ یې وکړي د راډیو نشرات چې وو هغه پیل شوله او د ښار د دې تر څنګ د ولسوالیو برخې هم کوشش کولې د کوشش لاندې را وستلې او خپرونې یې کولې نو بیا مې د پوهنتون غږ راډیو سره کار شروع کړي که څه هم هغه د محصلینو دپاره وه نو داسې موږ په پوهنځي کښې کندهار پوهنتون کښې خو عموماً په ټولو پوهنځیانو کښې ښځینه محصلینې به لږ وې خو په ژورنالیزم پوهنځي کښې به بیخي په شمار باندې وې نو هغه داسې وو چې په پوهنځي کښې یوازې زه ومه یوه مې همصنفي وه را سره موږ دوې نجونې وو او یوه هم د غزني ولایت څخه راغلې وه کندهار پوهنتون ته زموږ ته د هغه یو کال تر موږ څخه کښته وه په پوهنځي کښې نو همهغې هم د زده کړه ژورنالیزم پوهنځي لوستل نو داسې څوک نه وو په
پوهنځي سره مخکې له دې نه چې په دې اړه نور جزئیات راکړئ چې بیا زما پوښتنو ته باید ځای پاتې نه شي تاسې به ټول معلومات خپله راکړئ مخکې له دې نه چې مخکې لاړ شو بېرته ښوونځي ته راځو د ښوونځي یادونه مو وکړه چې هلته مو اناجانې وړې وې هغوی شامل کړې عمره مو هم کم وه کله چې ښوونځي کښې شامله شوې علاقه مو حتما له درس سره وه کوم مضمون کښې ډېره تکړه وې او ډېر خوښېده چې وې وایي مخکې له دې نه چې تصمیم ونیسئ چې ژورنالیزم ته لاړه شي او په دې برخه کښې زده کړې وکړې
بلې دا چې رښتیا هم مکتب په وخت کښې مضمونونه ډېر به سخت وه راته خو پښتو مضمون مې ښه زده کېدي علاقه مې موږ سره درلودله د املا په بخش کښې د لیکنې په بخش کښې داسې یو ورځ مو استاده نه وه راغلې نو بیا موږ دوه صنفه وو موږ ټوله موږ مدیره صاحب راغلله چې تاسو لاړ شئ په بل استاد یې سره کښېني په صنف کښې استاده مو نه ده راغلې تر څو چې ورځ مو خالي تېره نه شي نو هماغه صنف ته ولاړو نو بیا استاده مو وه هغې ویله چې تاسې ورکې را وباسئ زه به درس درته وایم تاسې املا ولیکئ نو املا مو ولیکله کله چې املا خلاص شول استاد کله پارچې کتلې نو ما چې پارچه ور وړله زما پارچه یې بېرته ما ته پر میز باندې را کړله کوچنۍ وم چې دا دې خپله نه دي لیکلې دا تا د کتاب د روی لیکلې دي ما ورته ویل استاد نه مې دي لیکلې خپله مې تاسې ویلې املا په یاد مې لیکلې دي ناکل هېڅ شی مې نه دي کړي نو د هغې هېڅ باور نه را تللې چې مې څه خو ډېر په کښته سیمس کښې یاست تاسو مې داسې املا لیکلې ده چې هېڅ غلطي نه لري نو پښتو مضمون سره مې علاقه ډېره وه او هغه مې ډېر ښه زده کېدی کله لوړو صنفو ته ولاړم نو په لوړو صنفو کښې بیا جغرافیه مضمون مې خوښېدی او د دې تر څنګ د انګلیسي ژبې سره مې هم ډېره علاقه درلودله
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي
بلې هو اوس مو زده ده
عذراجانې دا راته ووایه د کارونو په اړه مو یادونه وکړه د ښوونځي دورې په اړه او پوهنتون مو هم یاد کړه په دې دورې کښې حتما کور کښې به م کله ناست یې کور کارونو ته به دې هم لاس ور وړی وي څه دې د کور په کارونو کښې زده دي
بلې د کور کارونه خو طبعا چې کوله به مو هماغه د مکتب د دورې څخه د کور په کارونو کې مې ټول کارونه مې هغه زده دي، خو اشپزي کې لږ تکړه نه یم ځکه چې ډېره مینه ده کړې، ځکه وظیفه وه درسونه به وه چې کله به کور ته راتللو نو اشپزي به د وخت سوي وه، یا به مې خور کړې وه، به مې مورځانې کړې وه، نو اشپزي کې ډېره تکړه نه یم. نور کارونه لکه صفاکاري، جارو کول دي، کالي مینځل، په دې کې ښه یم.
اتمن خوندې به کور کې کارونه تقسیم کړي وي، چېرته په کار کې رسېدلې دي؟
بله، او رواج خو همداسې دی، دلته کندهار کې د کورني ژوند چې دی همداسې دي، ویش سرېږ دي، نو موږ په کور کې څه دي دا چې یوازې مور مې ده او خوندې مې دي، نو هغه خوندې مې ویش مو نه دی ښې چې هر کار هر یوې ته په مخه ورغلي هماغه کار وکړو، خو بیا هم چې رارسېدلي هغه داسې ګډ کار چې لکه کالي مینځل، په دې کې برخه اوښته راخلم، د کور جارو کول، جارو کوم هم
عموما هغه نجونو سره چې ما خبرې کړې دوی چې له کور نه بهر کار کوي، جارو کول ته زړه ښه کوي، نه پوهېږم چې یا حتما جارو کول او صفاکاري اسانه ده، یا دا داسې کار دی چې هر وخت کېدای شي زما په اند باندې، ځکه چې ما چې کومو ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړې ټول علاقه لري چې جارو وکړي، کور صفا کړي او اشپزۍ نه ټولې تختي. په کندهار کې د افغانستان په سویل کې دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګنډل، خپک دوزی او خیاطي دغه شیان ډیر رواج دی، او هغوی ډیر ښایسته ښایسته غاړېم جوړوي. ستاسې په کور کې طبقې استعداد لري یا کورنۍ کې داسې څوک شته چې دغه لاسي کارونه کوي؟
بله، زه خپله مینې زده د لاسي کارونه، او رښتیا هم د کندهار ښځې دي چې دي ماشاءالله ډېر ښایسته خامک کوي، چې ډېر مشهوره هم دي، خارج ته هم د دې خامکونه چې دي هغه ډېر دي، دلته غاډي جوړوي، خارج ته هم استوي دلیا کندهاریان طبعاً چې غاډي ډېرې اغوندي د لاسي غاډي، نو زما خپله نه دي زده، خو مور مې چې ده په دې کې ډېر ښه مهارت لري، چې موږ کوچنیان وو هر اختر ته به زما مور به پلارجان ته به مې غاړه جوړوله، لاسي غاړه چې اختر به راتلي نو د وخته به یوه لاسي غاړه ورته جوړه کړې وه، دغسې چې زما څنګه په یادېږي دا یو دوه درې اختر، دوه کاله درې کاله اختر یې نه ده ورته جوړه کړې، نور به یې هر اختر ته خپله وي لاسي غاړه ورته جوړول، که څه هم په بازار کې به وه دا به یې خوښېدله چې تر دې چې بې کاره پاتې شي، نو ښه وه چې زما پلارجان ته بیا لاسي غاړه جوړول اختر دپاره.
اوزراجانې دا هم راته وایه، په کورنیو کې کله چې نجونې تعلیم کوي او بیا په څنګ کې وظیفه کوي، یو څه ستونزمنه وي چې کورنۍ کې ورونو ته پلار ته قناعت ورکړي چې هغوی ته اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار، ستا لپاره دا څومره ستونزمنه وه چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تا سره په دغې برخه کې همکاري وکړي، ټوله ورځ بهر کار کول، درس ویل، او په ټولنه کې د خلکو عکس العمل ستا د دغې کار په وړاندې څه وه؟
بله، د کوچنیوالي څخه ستاسو خبره چې دلته کلتوري فرهنګي ټولنه د نجونې زده کړو ته خو دې ډېر زړه نه شه کوي، خو زما مورجانه چې وه هغه د داسې کور څخه راواده شوې وه چې هغه د هغوی کورنۍ چې د هېڅوک هېڅ هم د هغوی په کورنۍ کې زده کړې نه دي کړې، ټوله بې سواده دي، خو زما د پلار خوا چې وه کورنۍ چې وه هغه بیا ټوله سواداره وه، نو د کوچنیوالي څخه نیم اناجانه چې مې ژوندۍ وه د مور مې نه خوښېدل ډېر، چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودې چې زما لورنې چې دي هغه باید ما سره په کور کې د کور کار وکړي، واښه راکړه، دا کارونه باید راسره وکړي، خو اناجانې بیا به مې هر وخت کوشش کوي چې موږ ته باندې مکتب ته ولاړ شو، سینټر ته ولاړ شو، چار ځای په دې د زده کړې زمینه موږ ته مساعدېدله، اناجانې به مې کوشش کوي چې موږ هلته ولاړ شو، وخت مو ځای تېر نه شي او یو څه زده کړو، نو بیا مې اناجانې مې په مخ کې واغې ټولو ته قناعت ورکړی و، ځکه چې د کور مشره وه، نو هر څه یې بیا خبره منله، د پلار خو مې طبعاً چې خپله هم خوښېدله، خو یوازې به مې مور لږ څه یعنی هغې کور پر کار باندې ټینګار ډېر کوي، نو بیا به مې اناجانه په مخ کې واغې قناعت ورکړي، بیا وروسته مې مور هم د دې زما د پلار دې سره په ژوند کولو باندې عادت شوله، اوس تر ټولو بیا هغه ډېر خوښېږي چې نور زده کړې هم وکړم، نو سخته وه، او بیا داسې وه چې کله چې مې کورنۍ راځي سوله یعنی تر مکتب تر دورې پورې ورسېدم، بیا چې ما غوښتل یعنی زه د مکتب په لسم سنس کې وم چې ما یې د نو کړل چې ما د راډیو سره کار شروع کړي، په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غړي دومره مشکل نه درلودې، پلار مې هېڅ مشکل نه درلودې، خو مشکلات چې وه هغه د شاوخوا خپلوانو څخه وه، لکه مثال د اماګانې وې، ماماګان به وه، دوی به وه، خو دا نه خوښېدله چې زه په راډیو کې کار وکړم، نو بیا هم چې د چا خپله مور پلار په مخ کې به یې ډېر زور نه باندې رسېږي، خبرې به یې طبعا کولې، خو باندې ډېر نه ورته کوي، او زما چې علاقه ډېر ورسره وه، ما خپل کار ته ډېر پام کوي، نو ومې کولای سوای چې هم پوهنځي ووایم، هم داسې پرسنی کار وکړم.
اوس راجانی ایک پدی اڑا مراته وای چی کله چی پټولنه کی کار کوي او زمات باسي معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې لخوا یو 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 څه عکس العمل وي. تاسې چې کله کار کولو کار کولو سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لږ دا کار خوندور وي ورسره. لومړنی معاش دې څه وخت اخیستی و؟ هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دې په اخیستی و؟ چا دې ډالۍ وړې وه؟ هغه زموږ کورنۍ و کې خو داسې یو بل دود هم ده چې څوک لومړنی معاش واخلي بیا ور شیرني غواړي. څه دې شیرني کې خلکو ته ورکړی و؟
بله رښتیا ما خپل لومړنی معاش چې وو بخښلی ته الارم زنګ دې چې تاسو بله
اورم اورم تاسې ته ما ورکړي خیر ده.
بله ما کله چې لومړی وخت باندې د نرمال رادیو سره شروع کړل نو داسې دلته پکې البته د نور ولایتو په رسنۍ پوره معلومات نه لرم، خو په کندهار کې مالي رسنۍ داسې دي چې د دې معاش ټاکل شوی ډېر کم دی. یا یو کني مو ورسته په رسنۍ کار کوي که څه هم څلور چې خبرونه پر مخ باندې یوسي درې نیم سره به د معاش وي، که پوره ورځ کار کوي اووه نیم سره به د معاش وي، چې دا بېخي ډېر کم دی د کار په مقابل کې. دا چې ما لومړی وظیفه وه او نو ماته یې بېخي هغه اول معاش چې وه هغه اووه نیم سوه افغانۍ مې چې راکړلې، نو هماغه چې راکړلې کور ته چې راغلم اناجانه مې هغه وخت کې بیا فال شوله، نو خبرې و دا یې سم نه شوی کولی. بیا مې اول معاش وخت بیا اول مې راوړي خپلې اناجانې چې مې واخلې چې سامه دی، خو سره به په ځای پرته وه نه یې غوښتله، خو یعنی ما دا ښه وګڼله چې ډېر زماتې را سره کښلې دي او ما سره هر وخت درېدلې ده، هماغه لومړی معاش مې راوړي هغې ته مې ورکړي.
او کورنۍ دې شیرني کې چای راوړي و؟ دا خو ډېر عام وي چې ته باید وظیفه دې اخیستې د معاش دې اخیستې ستا لومړی معاش د اوس بتمن سره راوړي.
بله نو داسې و چې بېخي اووه نیم سوه افغانۍ خو هېڅ نه چې په هغې ماتې دې شیرني هم راوړی نو ډېر کم و. بیا مې په هغه کې شیرني نه ورته راوړله، خو په نورو معاشو کې تروسه چې وظیفې مې کړې دي چې معاش واخلم بیا هر یوه شیرني د لایې کشر ورور مې دي تقریبا د یوولس کال دي، نو چار معاش واخلم د ګورو د مخه هغه ماته راځي وایي ما شیرني خو تا ول ژر راواړه، زه ورته وایم زه هر میاشت معاش واخلم، نو هر میاشت به لا زه تاته شیرني درکوم، وایي وز ما شیرني ستا.
بالکل ماشومان کور کې همداسې نازولې وي. اوس راجانې مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه نجونې وي او له تاسو نه ښکته صنف کې هم یوازې یوه نجلۍ وه. دا چې د افغانستان په سویل کې همدارنګه په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د نجونو حضور چندان خوندور نه و او تل به کمرنګه و، څومره تاسې ته سخته وه چې د دغو مرالکانو په منځ کې درس ووایې؟ او هلته په صنف کې درس ویل څلور کاله تیرول د دې په اړه راته ووایه.
بلې ډېره سخته وه رښتیا هم. تاسو راسې د نږدې کندهار پوهنتون وویلې، بېخي یو خونجنې پکښې لږ دي. بیا چې نو پوهنځي ته ولاړو نو اول صنف مې په یاد دي چې ژورنالیزم پوهنځي ته تقریبا یو سل او یا هلکان کامیاب شوي وو او موږ یوازې دوه نجونې وو. نو چې لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو د سفینام کارونه مې پلارجان وختي خلاص کړي وو، لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو دغه دعا مې کولې چې خدای ته خو وکړي چې زه ولاړ سم یو دوه درې نجونې خو کامیاب شوي وي. یعنې زه په دوه درو نجونو لا خوشحاله وم چې زما سره کامیاب شوي وي، هغه به راسره راځي. یعنی شرایط مخکې ماته معلوم وه چې کندهار پوهنتون کې نجونې ډېرې کمې دي، نو چې ولاړلم نو یو دوه نجونې راغلي وي، زړه مې ډېر خوشحاله شو چې دا د دوه نجونې راغلي دي. بیا په لومړی صنف کې وو چې موږ د دوه نجونې وو، یو سل او یا دوکان وه. نو د صنف جوړښت مو هم داسې وو چې هغه چوکیانې چې سر په سر نه وي پکې داسې سټپ بای سټپ داسې وه چې صنف ته ننوتلم سترګې مې یو رقم تور وخوړې. ماشاءالله دومره ډېر الکان وه، استاد ولاړ وو او موږ یوازې درې نجونې وو. نو لاسونه مې مرېږدېدل، پښې مې هم مرېږدېدلې، یعنې بېخي ډېره وخت وم د پوهنتون په لومړۍ ورځ باندې. خو ولاړلو پر بیا داسې وو چې هلکان نور موږ سره پیدله، موږ یعنې درې نجونې وو لومړی صنف کې. بیا دې د مخ چوکۍ موږ ته به یې خالي پرېښې وه، هلته به څوک نه کښېنستله، نور به چوکیان کې دي کښېنستلی شوی، نو بیا زموږ چوکۍ به معلومه وه، همهلته به کښېنستلو. بیا یو سمستر دا درې نجونې وو، نو بیا هغه یوه هم صنفي چې مې وه هغې واده وکړي، هغه ولاړل، نو بیا څلور کاله همدا دوه نجونې پاتې شولو. بیا دلته د کابل پوهنتون په رقم یا هم د هرات پوهنتون په رقم نه دي، یعنی شرایط سخت دي. استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ پایې پټ وي، نو موږ هم په پټ مخ باندې د څلور کاله پوهنتون وویل، نکاح به مې کړی وو. او د سن په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه پکې اخیستل دا دلته ډېر کم دي. یعنی دوی استاد هم ډېر زړه نه سپر کولی، یعنی الکوان ډېر دي که زه ستا یوه نجلۍ راولاړه کړم یا حتمن وارخطا کېږي، نو استاد هم زړه نه پر کوي او نجونې زما سره موږ به هم درونه اچولي وه، ډېر به مو برخه نه پکې اخیستله. خو بیا مو درس ډېر وی، لکه سم الکوان بیخي ډېر و. خو زه خپله د پوهنځي په ساته باندې عمومي اول نمره فارغه سولم، د خپلې پوهنځۍ په ساته باندې یعنی درس مو ویل، خو داسې ډېر فعالیت مې بیا په سنس کې نه سوای کولی، ځکه چې الکوان به بیخي ډېر و او موږ فقط دوه نجونې وو.
اوس راجانې که په دې اړه مراته وایي، په پوهنتون کې دومره سختیانې، دومره مشکلات مو وګالل او بالاخره یو سمری ته ورسېدلې، کار مو هم په دې برخه کې کړی دی، اوس په اړه راته ووایه چې په دې برخه کې کار کوي که نه په کور ناست یې. دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو وضع شوي دي، دوی دغه محدودیتونو څومره ستا ژوند اغېزمن کړی دی؟
دا چې زما اخري وظیفه د رسنیو په برخه کې شوه، هغه همدغه د پوهنتون غږ راډیو سره وه، چې به هم کله نظام سکوت شو نو د هغه سره ما استعفا ورکړه، ځکه چې په ټوله راډیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه د دولتي ځای و، نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو، به یې نه خوښېدله چې په رسنیو کې یعنې کار وکړم. په ما مخکې د مخکې چې دوی ما ته جواب راکړي، خپله مې استعفا ورکړله. بیا د هغه څخه وروسته مې نور په دې پوهېدلم چې نور سخته د رسنیو په برخه کې کار کول دي. اوس هم تاسو کندهار ته راسئ، د کندهار شرایط د نورو ولایتونو په پرتله ډېر زیات سخت دي. که څه هم طالبان دلته ډېر دي، دوی وایي چې دا زموږ یعنی اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز همدلته کېږي، په نامه کابل یې مرکز کړی دي، خو بیا هم تر هر ولایت سختي دلته ډېره ده. نو بیا مې کورنۍ ویلې چې د دې سره خو هېڅ لاره نه وړل کېږي، که یوه ورځ هم یعنی خدای نه کړده، یعنی زه کوم انجو سره چې زه اوس کار کوم هغه ډېر کار چې دي هغه د مابس خلکو سره دي. یعنی دوی په مابس کې پرادي موضوع باندې هم ښځه راوستلې کښېنولې، یعنی که یوه ورځ ته هلته مابس ته دي بوسي خدای نه کړده یو پېښه اوسې د ټول عمر دپاره دي رنګ بدېږي، نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه شوله چې زه نور د رسنیو سره کار ونه کړم. نو نظام چې سکوت شو، ما هم نور راغللم بیا انجوګانو ته. اوس هم د یو انجو سره کار کوم، انټرنیشنل انجو ده، خو خپل مسلک راڅخه پاتې شو. اوس مې تر ټولو غټه هیله همدا ده، هر وخت چې د کار د وظیفې یو شي خبر رسې، وایم داسې وخت به بیا راغلی چې زه خپل مسلک ته بېرته ولاړم، خپل مسلک یې به کار وکړم. بېخي ډېر مې ارمان دی، اوس هم ډېر مې خوښېږي. هېڅ وخت نه یم پښېمانه شوې چې ما ولې ژورنالیزم وویل، که څه هم ډېر به راته وویل، اوس هم راته وایي ژورنالیزم دې وویل، خبریاله سره اخر هم داسې خدای در باندې چوپه کړه. نو ورته وایم څه خیر دی، پروا نه کوي، بل وخت به راشي، بیا به کار پکې وکړم. نو بیا مې دغه وروسته د رسنیو سره کار نه دی کړی.
اوس راجانې هغه نجونې چې اوس مال په کور ناستې دي او کار نشي کولی، زده کړې نشي کولی او له تعلیمه محرومې دي، هغوی ته دې خبریت څه دي؟
بلې، دا ډېر سخت ده. اول زما خپله دوې خویندې نورې د عمل ولې دا کار لونې دي چې دي، یعنې په یوولسم سنس کې، په دولسم سنس کې پر کور باندې پاتې شولې. او تر ټولو بل خاطره چې ما ته ده، که څه هم زما کشر خور ده، یعنې موږ څلور خویندې یو، ما څلورمه خور ده چې اوس د پنځلس کالو ده او په نعام سنس کې پاتې شوله. نو بیا یو مرکه ډېره ورته ټینګه شوله، اخر موږ خو نیت نه وو، نو پلار مې وویل چې مکتبونه هم هغه دې بند شوله، یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته. نو هغه نامزاد شوله، که څه هم زموږ په کورنۍ کې ډېری مخالف وو، خو یعنی د درس د بندېدو د کبله یې نامزاده کړله. ډېره کشته هم وه، زه پوهېږم چې نور نجونې هم په ورته وضعیت کې دي، د درسو څخه پر کور پاتې شوې، نور نو بالا همدا ودونه دي، بالا خلاص چې هسې ورکړي تر کوره وباسي. نو زه وایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت دوه کاله تېر شوله، خو بیا هم امید باید وساتو چې انشاءالله ایله به سي، مکتبونه به هم بېرته خلاص سي او زده کړې به وکړو. یعنی زه خپله نه امید شوې یم، زه نه پوهېږم چې زه به هغو نجونو ته څه امید ورکړم. وضعیت ډېر راته سخت دی چې دا نجونې وینم پر کور پاتې دي تر شپږمه سنف پورې، یعنی موږ به بېرته شل کاله شاته، زه بیا به همغه بې سوادي، بیا چې تر څو پورې لږ څه سواد په موږ کې همېږي، لږ څه د خلکو افکار سمېږي، یعنی هغه بېرته مخ د خرابېدو پر خوا روان. بیا مو حوصله به وکړو، دوه کاله مو وکړله، نور به هم وکړو چې څه کېږي، ځکه چې نامعلوم حالت دی، چا ته هېڅ درک نه معلومېږي.
مننه اوس راجانې، کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ لته